ما را پذیرفته و به سوالات ما در این برنامه پاسخ دادین.
وقت دا مازګر څلور بجې دی. ډیرو عزتمنو دوستانو د خپلې قربانۍ سلامونه ومنئ. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي. په دې خپرونه کې به له سعودي عربستان څخه د متحده ایالاتو له غوښتنې خبر شئ چې له وسلوالو طالبانو سره یې د روغې جوړې په معامله کې ترې کړي او نور ګڼ موضوعات. همداراز د ورکو شوو عزیزانو پروګرام په همدې خپرونه کې درته در اورو. په پیل کې هم پام وکړئ د خبری سرویس د همکارانو خبرونو ته چې چمتو کړي. په سر کې د افغانستان خبرونه.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د جنوبی اسیا د آزاد رسنیو ټولنې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په خوست کې د یو سیمهییز خبریال په نیولو اندېښنه ښودلې. د عامې روغتیا وزیر وایي د هوا د ککړتیا له امله یوازې په کابل کې هر کال څه باندې 3,500 کسان مري. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی نن پاکستان ته ځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو ټولنې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په خوست کې د یو سیمهییز خبریال نوراجان بهیر او د هغه د ورور په نیولو اندېښنه ښودلې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه کار په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ستر ګواښ دی او د دغه هیواد له نافذه او نړیوالو بشري قوانینو سره سمون نه خوري. راپورونه وایي افغان او امریکایي ځواکونو تېره شپه د کلید راډیو خبریال نوراجان بهیر له دو ورونو سره یې له کوره بوړی دی. بلخوا ائتلافي ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په خوست ولایت کې د جلال الدین حقانی شبکې پر خلاف په عملیاتو کې درې مشکوک کسان د پښتنو او تحقیقاتو لپاره نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې څه باندې 3,500 کیلوګرامه تریاک او کیمیایي مواد کشف او د هیروینو جوړولو 12 فابریکې له منځه وړي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه مواد د سنګین ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې پرون ونیول شول او وروسته یې وسوځول. په اعلامیې کې راغلي دي د پیښې په تور څو کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په د لمانځنې پر مهال وویل ککړه هوا یوازې په کابل کې هر کال 3,060 کسان وژني. ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل اکثره یې هغه ماشومان دي چې تر 5 کلونو کم عمر لري. نن په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې د دغه هیواد د لویو ښارونو د هوا د ککړتیا په اړه شکایتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ژوند د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي کثافاتو او پاکۍ ته د خلکو نه پاملرنې د چاپیریال ستونزې ډېرې کړې دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړېدو او د برېښنا د مزي غځولو شبکې د پراختیا د پروژو کار پیل شو. چارواکي وایي دغه سب سټېشن به چې د جوړېدو کار یې په یو نیم کال کې پای ته رسیږي د 240 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. بلخ د برېښنا رئیس انجینر محمد ناصر وایي چې د مزار شریف او د یو بل سب سټېشن چې د سمنګان ولایت په مرکز ایباکو کې جوړیږي 1,000,000 ډالر لګښت پر راځي. ول د مزار شریف د سب سټېشن په جوړېدو سره به د ښار ته 4,000 ساعته برېښنا برابر شي. او د امینجان خوسی د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو، یو افغانۍ، یو سټډینګ پاوند، یو اتیا افغانۍ، یو 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، یو 15 پوله زر ایراني تومانه، یو 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فرح هیواد وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک نن پاکستان ته ځي. په دې هیواد کې د وروستیو جګړو له میلیونونو بې ځایه سوي خلکو سره د مرستو نتیجې وڅېړي. ښاغلی هولبروک به پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د کډوالو له کمپونو څخه کتنه وکړي او د خیریه ټولنو له مسؤلانو او حکومتي چارواکو سره به خبرې وکړي. په سوات او شاوخوا سیمو کې په تېره یوه میاشت کې د افراطي ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نږدې 2,400,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتل. امریکا د دې عملیاتو له پیله هرکلی کړی خو ویلی دی چې د عملیات شایي د افراطي ډلو پر ضد له عملیاتو څخه د عوامو ملاتړ ته زیان ورسوي. متحده ایالاتو د پاکستان د جګړو له بې ځای سو سره د یو سل او لس میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځني ختیځ ته د سفر په مقصد نن له واشنگتن حرکت وکړ. د اوباما د سفر هدف له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو ښه کول بلل سوي دي. اوباما به نن سعودي عربستان ته ورسیږي او له سعودي پاچا ملک عبدالله سره به کتنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ په مصر کې د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د ډیالوګ د ښېګڼې په مقصد وینا وکړي. له سعودي او مصري مشرانو سره د اوباما په خبرو کې به د اسرایلو او فلسطینیانو د سولې بهیر او د ایران د اټومي پروګرام مسایل شامل وي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن ناوخته د ایران په دولتي تلویزیون کې د خپل لوی سیال میر حسین موسوي سره بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې نه ورځې پاتې دي. دواړه کاندیدان احمد نژاد او پخوانی صدر اعظم اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوي وایي دوی هیله مند دي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به بریالی سي. که چیرې دواړه کاندیدان د انتخاباتو په لومړي پړاو کې تر 50% زیاتې رایې ونه ګټي، نو په هغه صورت کې به د جمهور رئیس د انتخاب لپاره د انتخاباتو د دوهم پړاو دایرېدل لازمي وي چې د جون 19 نیټه ورته ټاکل سوی ده. د فرانسې ملکي هوایي چلند مقاماتو نن وویل د ایر فرانس جټ مسافر وړونکې الوتکه چې تېره اونۍ د اتلانتیک په سمندر کې ولویده شایي چې هیڅ وخت پیدا نه سي. په دغې الوتکه کې د عملیې په شمول 228 سپرلی وو. د ایر فرانس جټ الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د برازیل له مرکز رویو دی جنیرو څخه د پاریس پر لور روانه وه چې د برازیل سمندر له ساحل څخه 450 کیلومتره لرې والوده. څېړونکي هیله من و چې د الوتکې د تور بکس په موندلو سره به د دغې تراژیدۍ دلیل څرګند کړي. په دغې الوتکه کې د دوه دیرشو هیوادونو مسافرین موجود وو. د مولدووا حاکم کمونیست ګوند نن ونه کړای سوای د جمهوري ریاست لپاره د پارلمان یو شپېته رایې وګټي. په دې ترتیب د پارلماني انتخاباتو لپاره لاره پرانیستل سوه. په پارلمان کې ټولو شپېته کمونیستو استازو د جمهوري ریاست لپاره د خپلې کاندیدې موقت صدراعظمې زینایدا ګریسنجای ته رایې ورکړې. که نوموړی د دغې څوکۍ لپاره لازمي یعنی یو شپېته رایې ګټلې وای، نو د کمونیست ګوند د مشر جمهور رئیس ولادمیر فورنین ځای ناستې به وه. اما صدراعظمې ګریسنجای په نننۍ رایې اچونه کې د پارلمان په 101 څوکیو کې د لازمو یعنی یو شپېته رایې څخه یوازې شپېته رایې وګټلې. له بلې خوا د اپوزیسیون ګوند نن هم د پارلمان په غونډه کې ګډون ونه کړ. د مولدووا د اساسي قانون پر اساس جمهور رئیس ولادمیر فورنین باید پارلمان منحل کړي او د نوي عمومي یا پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او پوره اته دقیقې دي. تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې امریکا له سعودي عربستان څخه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. روسي جرګې نن د سیاسي ګوندونو ملکي خدماتو او کرنیزو تخمونو قوانین تصویب کړل. یو نوی ارګان چې غواړي وزګارو کسانو ته کار پیدا کړي وایي بیکاري په دې هېواد کې تر ټولو لویه ستونزه ده. د پاکستان د پوځ ویاند وایي ممکن تر دوو راتلونکو میاشتو پورې وکړی شي چې په سواد کې ترهګر وځپي. د سرحد ایالت د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دې اړه وایي
مونږ جوابي کاروي ته جوابي کاروي به تر هغې پورې روانې چې تر څو پورې نوې خاتمه نه کړي کوشش به مده چې زر تر زره ختم شي.
ته به هم وایي چې د امریکا ولسمشر ولې اسلامي نړۍ ته د خپلې وینا لپاره قاهره انتخاب کړه. ابدی او رغونه د ورکوښو عزیزانو 19 پروګرامونه هم درته اورو. د دغه پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره تم شي. کیدای شي د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې تاسو د خپل کوم عزیز پیغام واوري چې تاسو په لټه یاست. په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د روغې جوړې او د سولې د معاملو راپورونه خپاره شول او دا هم ویل شوي چې سعودي عربستان په دې کار کې منځګړیتوب کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په وار وار له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې په کار کې منځګړتوب وکړي. په تیرو وختونو کې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د خپلو لوړپوړو چارواکو ګډون یې د سعودي عربستان په خبرو کې هم رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان یې هم پکې شامل کړی. داسې راپورونه هم خبرېږي چې امریکا په پاکستان او افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په کار کې له سعودي عربستان څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا مسلې تفصیل به د اسوشیټډ پرس اژانس په راپور کې له جنقه الکوزي څخه واورو.
د امریکا متحده ایالات زیار باسي چې د افغانستان او پاکستان د پولې دواړو خواو ته د طالب وسلوالو د فعالیتونو د خپرېدو او پراخېدو مخه ونیسي. په دې کار کې امریکا سعودي عربستان ته مخ اړوي، خو تر اوسه سعودي چارواکو په دې پیچلې شخړې کې له ښکېل کېدو څخه ډډه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکا د ملي امنیت د مشاور د مرستیال مارک لپټ په حواله لیکي، جمهور رئیس باراک اوباما چې د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ځي، نو د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره د کتنې په مهال به د پاکستان مسله هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له دې مخکې هم له سعودي څخه غوښتي ول چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د فعالیتونو د پراخېدو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي او دغه راز دي د ترورستانو د ګواښونو د لمنځوړلو په کار کې له امریکا سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر تیره میاشت سعودي عربستان ته د سفر په مهال ویلي و سعودي عربستان په ټولې سیمې باندې پراخ نفوذ لري او له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. زیات شمېر کارپوهان په دې باور دي چې سعودي عربستان په افغانستان او پاکستان دواړو کې د اسلامي بنسټپالو د پخلاینې او سولې په کار کې پوره کار کولای شي. سعودي عربستان د غرض کولای شي په بنسټپالو باندې مالی منابع بندې کړي. سعودي عربستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په 1990 لسیزه کې د طالبانو د غورزنګ پر راپورته کېدو کې مرسته کړې وه او یوازې همدې دریو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. په پاکستان کې د سعودي عربستان سفیر علي عواد اسیری چې د مې په میاشت کې په دې هیواد کې دنده ختمه شوه وایي تر هغې چې د شخړې ټول اړخونه سولې ته چمتو نه شي سعودي عربستان به د منځګړتوب کار ته زړه ښه نه کړي. دی وایي سعودي عربستان د تیر وخت تجربه لري. له افغانستان څخه د شورویانو د وتلو په مهال د مجاهدینو مشران مکې معظمې ته د اتحاد په مقصد راغوښتي ول او د هغوی ترمنځ د سولې منځګړتوب کړی و، خو کله چې د مجاهدینو مشران بیرته وطن ته ستانه شول د مکې تړون یې مات کړ او په خپلو کې خونړۍ جګړې وکړې. علي عواد اسیری وایي تر هغې چې ټول اړخونه واقعا سولې ته متحد نشي سعودي عربستان به یو دم میدان ته ونه دانګي. اسوشیټډ پرس اژانس په پاکستان کې د طالبانو د پخواني سفیر ملا ضعیف لخلی لیکي د سعودي عربستان پاچا عبدالله د تیر سپتمبر میاشت کې په مکې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له استازو سره د سولې او پخلاینې لپاره پټې خبرې کړې وې. اژانس د مولوي ارسلا رحماني خبره هم راخستې چې وایي سعودي عربستان د طالبانو له مشر ملا عمر سره هم تماسونه لري. دی وایي که سعودي عربستان طالبان خبرو ته اړ نه کړي نو هیڅوک به دا کار ونشي کړای.
دا رپورت مو واوري چې امریکا له سعودي عربستان څخه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي او سبا به د مصر په پایتخت قاهره کې اسلامي نړۍ ته خاصه وینا وکړي. دا وینا او په اړه د خلکو نظرونه او تبصرې سبا د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدای شي. همدارنګه د دې وینا بشپړ متن سبا د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خپریږي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرانه خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د ملکی خدماتو، کرنیزو تخمونو او د سیاسي ګوندونو قوانین تصویب شول او د دې ترڅنګ پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده شوه او پکې له چارواکو وغوښتل شول چې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې عاملینو ته د هرومرو سزا ورکړل شي. په مکړې په دې اړه له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور ده.
د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې یو ځل بیا ګڼو وکیلانو په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. څه باندې شلو وکیلانو په یوه پرېکړه لیک کې له ولسی جرګې څخه غوښتنه کړې وه چې د یوې مصوبې په بڼه دي له اړوندو چارواکو څخه د دغو بهرنیو سرتیرو محاکمه کیدل وغواړي. د ولسی جرګې لومړي منشي عبدالستار خواسی د دغه پرېکړه لیک ځینې برخې داسې مجلس ته روښانه کړې. د وی نړیوال سولسات یو ائتلافي ځواکونه چې د سولې او ثبات او د قانون د حاکمیت تر شعارونو لاندې راغلي دي په افغانستان کې یې زیات جنګي جنایتونه کړي دي. ملکي وګړي په ځانګړې توګه ښځې او کوچنیانې وژلي او کیمیاوي مواد یې په خلکو پاشلي دي. نو ځکه له ولسي جرګې څخه غواړو چې د یوې مصیبې په شکل له جمهور رئیس حامد کرزي او له نړیوالو جنګي محکمو څخه وغواړي چې دغه مجرمین محاکمه کړي. ولسی جرګې تر دې مخکې هم د رایو په اتفاق سره له حکومت څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قانوني کېدو طرحه چمتو کړي. ولې د ولسی جرګې د چارواکو په وینا حکومت دغه طرحې په چمتو کولو کې پاتې راغلی. د ولسی جرګې یو تن وکیل مولوي سید رحمان هم په دې اړه خپل احتجاج او غوښتنه داسې بیان کړه.
دوه درې میاشتې مو په دې باندې کار کړی دی. دوه سیډیانې را سره دي چې په هغه کې د سلګونو هغو افغانانو عکسونه دي چې هغه دي کیمیاوي موادو په وجه باندې وژل شوي دي یا د بمباریو او د جمعي وزنو په شکل باندې هغه په حق رسېدلي دي. د ولسي جرګې د یو مصوبې په حق په واسطه باندې غواړو چې زموږ دغه عریضه زموږ دغه شکایت د افغانستان جمهور رئیس ته د افغانستان سترې محکمې ته همدارنګه د هاګ محکمې ته او د جنګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته چې د آی سی سي په نامه باندې یادیږي هغوی ته واستولی شي. موږ د دې لپاره حتمي هلې ځلې او مبارزه کوو.
په هر صورت د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه زیات افغانان سخت اندېښمن شوي دي. افغان حکومت هم په وار وار له نړیوالو ځواکونو څخه غوښتي دي چې ټول پوځي عملیات دې له دوی سره په غوره توګه هماهنګ کړي څو ملکي خلکو ته ترې مرګ ژوبله وانه وړي. خو داسې ښکاري چې لا تر اوسه هم په دې برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. بهرني ځواکونه او د لویدیز پوځي چارواکي استدلال کوي چې ملکي خلک ځکه په جګړو کې متضرره کیږي چې مخالفین په ملکي خلکو کې ځان پټوي. ولې بیا هم د کارپوهانو په اند دا د دوی د خلاصون لپاره یو قوي دلیل نشي کیدای.
په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې یو شمیر قوانین تصویب کړل او همداراز یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له چارواکو یې وغوښتل چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې عاملینو ته دي هرومرو سزا ورکړل شي. بلورته تیر شپه افغان او ائتلافي ځواکونو د خوست ښار په ختیځه څنډه د ائتلافي ځواکونو اډې ته نږدې په یو کور کې د تلاشۍ د عملیاتو په مهال د کلیت راډیو او د وخت خبري آژانس سیمه ایز خبریال لورا جان بهیر او د هغه دوه ورونه نیولې او ائتلافي ځواکونو له ځان سره وړي. نن سهار د خوست په لسګونو ژورنالستانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د نوموړي ژورنالست په نیولو سخته خواشیني وښوده او له ائتلافي ځواکونو یې وغوښتل چې نیول شوی ژورنالست زر تر زره خوشې کړي. له خوست څخه پرې راپور لرو.
د غونډې ګډونوالو د خپلو څرګندونو په ترڅ کې د ائتلافي ځواکونو لخوا په خوست کې د کلید راډیو د سیمه ییز خبریال نورجان بهیر پر نیولې ژوره خواشیني وښوده او له محلي چارواکو او د ائتلافي ځواکونو له مشرانو یې وغوښتل تر څو د نوموړي خپلواک خبریال د خوشې کېدو په هکله بیړنی اقدام وکړي. ویناوالو خبرداری ورکړ که چیرې دوی غوښتنې ونه منل شي او محلي چارواکي ائتلافي ځواکونه او د دولت وسلوال مخالفین د آزادو ژورنالستانو له ځورونې او تهدید لاس وانخلي نو په خوست کې میشت ژورنالستان به اړ شي چې خپل سیمه د دفترونو وټړي. په دلړ کې د غونډې څوتنو برخوالو خپل نظرونه یو په بل پسې د سترګن کړل.
ز څنګهار د سړي پیغام رادیو رئیس او د خوست علمي او فرهنګي مرکز میډیټیک مشر د نورجان بهیر چې د بهرنۍ ځواکونو لخوا نه چې د شپې د دوی په کورې چپاچ ولی و دا یو د دوه ورونو لزان سره بيولې دي. ز د پیخه خنده دای باید به لزنده په بيډني ډول درا خوشې شي.
نورجان بهیر چې مخته معلوم دی یو به پرې خبريال دی ټول رپټونه به پرې دي د هیڅ ډلې ټپل سره کارنل ری په دې اړه موږ غونډه هم وکړه. ټول ژورنالیستان په کې راټول په دغه پیښه جدید توګه وغندله او د ائتلافي ځواکونو یو غوښتل چې زړه ته زړه دی نورجان بهیر راخوشې کړي. که چیرې راخوشې نه کړي نو دوی به د ائتلافي ځواکونو د لاسته راوړنو رپټونه نه خپروي.
زه ابراهیم رحیمی په خوست کې د پکتین غږ راډیو خبري الیم. ائتلافي ځواکونو څخه موږ غوښتنه لرو چې د کلید راډیو او په خوست د وخت خبري اژانس خبريال نورجان بهیر چې دوی تیر شپه نیولې د تلاشۍ په عملیاتو کې هغه زر تر زره راخوشې کړي. که چیرې راخوشې نه کړي موږ ژورنالیستان په دې باندې پریکړه کړې ده چې موږ به نور خپل میډیا او ریپورټونه نه ورکو. دغه پیښه چې تیر شپه شوې ده موږ په کلکه غندو ائتلافي ځواکونو د ناوړه عمل د ژورنالیستانو تر سره کیږي.
سربیره پر دې د پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د ژورنالیستانو خپلواک ټولنه هم په جلا جلا غونډو کې د کلید رادیو د سیمهیز خبریال پر نیولې ژوره خوشحالي ښودلې او د ائتلافي ځواکونو له مشرانو څخه د نیول شوي خبریال د خوشی کېدو هیله کړې ده. د خوست ولی حمید الله قلندرزی چې د محل په کابل کې دی ویلي د ائتلافي ځواکونو سره له نږدې په تماس کې دی او هڅه کوي نیول شوی خبریال د ائتلافي ځواکونو له قید څخه آزاد کړي، خو ائتلافي ځواکونو تر اوسه د نیول شوی خبریال د خوشی کېدو په اړه کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. د یادولو وړ ده د خوست ژورنالیستانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو څلور مدعیس پریکړلیک هم تصویب شو. د پریکړلیک په برخه کې د ولایت د مشرتابه څخه جدي غوښتنه شوې تر څو ائتلافي ځواکونو ته قناعت ورکړي او نیول شوی خبریال بې له ځنډه آزاد کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
څنګه غلازادي راډیو او ری څلور بجې او یوشت دقیقې کیدونکې دي. قدرمنو دوستانو، کته سي د ازادي راډیو د افغانستان په پنځو لویو کارونو کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې اورینو په 0.15 سپکې ووري او مخته تر دې چې به هم سیمه ایز رپورت راوخلو یو خبرتیا. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما سبا د مصر په پایتخت قاهره کې اسلامي نړۍ ته خاصه وینا کوي. دا وینا او په اړه د خلکو نظرونه او تبصرې سبا د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدلای شي. همدارنګه د دې وینا بشپړ متن سبا د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خپرېږي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. په داسې حال کې چې مخکې ویل شوي ول چې په لنډو ورځو کې به د سوات عملیات بشپړ شي، خو د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس نن وویل ښایي دوه میاشتې نور به هم په کار وي چې د سوات عملیات بشپړ او ترهګر وځپل شي. بلورته په پېښور ښار کې په وروستیو ځانوژونکو حملو او بمي چاودنو کې هر خوا داسې اوازې خپرې شوي چې ممکن اوس به ځانوژونکي حمله او یا هم بمي چاودنه وشي. دغو اوازو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. زموږ خبریال د سیمې د وروستۍ امنیتي وزې په اړه راپورټ لیږلی.
په داسې حال کې چې تیره اونۍ د پاکستان د دفاع وزارت معین سید طاهر علي ادا کړې وه چې په درې ورځو کې به د سوات عملیات بشپړ شي، خو تازه حالات ښکاره کوي چې په سیمه کې د پاکستان د فوز د بریاو باوجود په لنډ راتلونکي کې د دغو عملیاتو د ختمېدو آثار نه لیدل کېږي. د پاکستان د اردو ویان جنرال اطهر عباس د چهارشنبه په ورځ وویل په بشپړ ډول د ترهګرو ځپل به ښایي دوه میاشتې نور وخت هم غواړي. عباس وویل طالبان ډیر په مکارۍ په شا تګ کوي او بیا یو ناڅاپه غلچکې برید کوي، خو هغه په عین حال کې هیله ښکاره کړه چې د سوات، دیر او بونیر لوی بازارونه، خارګوټي او کلي به په راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د لاس نه راخلاص شي. عباس
وایي
د سوات درې نه د ترهګرو د وستلو لپاره د پاکستان ځواکونه د ملکی حکومت په غوښتنه خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي او ښایي د ترهګرو د بشپړې تصفیې لپاره به دوه میاشتې نور وخت پکار وي. په همدې حال کې چارواکي وایي چې د بونیر ولسوالۍ اوس د طالبانو د لاس نه په پوره معنا وتلې ده. د سرحد ایالت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ولسوالۍ د اکثرو برخونه لیدنه وکړه او د پیر بابا په وزارت یې د ګلونو صدر خور کړ. په ورغلي پلاوي کې افراسیاب خټک، میا افتخار حسین، سردار حسین بابک او ملک نوید هم شامل وو چې څلور واړه د ایالتي حکومت مهم چارواکي دي. د بونیر خلکو ته ویل شوي چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستنېدای شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر د ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه کوي چې زر تر زره د سوات عملیات پای ته ورسي.
داسې ده چې د داسې خبرو خو وخت څوک ورکول نه شي او نه د دې خبرې امکان شته چې څوک وخت ورکړي. البته دا خبره ضرور کوو چې مونږ د مطلب زر تر زره کاروي کول غواړو، مطلب ختمول غواړو. مونږ جوابي کاروي کړو، جوابي کاروي به تر هغې پورې روانه چې تر څو پورې نوې خاتمه نه کړي کوشش بم دی چې زر تر زره ختم شي.
د سواد عملیاتو قماندان جنرال اعجاز اوان وای د جون تر ولسمې نیټې پورې به په منګور او شاوخوا سیمو کې د برېښنا، غاز او د اوبو نظام صحیح شي او کډوالو ته به اجازه ورکړل شي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره د سه شنبې په ورځ د یوویشتو وسلوالو د وژلو او د اتلسو نورو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. دا اداره وایي په همدې ورځ د دوی نهو کسانو ته هم مرګ ژوبله وخته وه. د سرحد ایالت حکومتي چارواکي وایي دوی د سواد د طالبانو د مهمو مشرانو د ژوندي نیولو یا وژلو هڅه کوي او په همدې موخه یې د هغوی د سر بی هم ټاکلی دي، خو په ځواب کې طالبان په خارج سیمو کې د ځانمرګو حملو او بمي چاودنو د لارې د خلکو مورال راټیټول غواړي. میا افتخار حسین وایي
او د عام خلکو دا سوال دی چې په دې کې هغه پرامیننت فیګر چې کوم دی، د لیډر چې کوم دی، هغه په هر قیمت چې کوم دی نو ټارګټ کول غواړي، ویشتل غواړي. لهذا زمونږ خپل داسې تحریک د داسې خلکو مقابله چې چین او د دې لیډرشپ خامخا چې کوم دی نو هغه ټارګټ کې، او په دې لحاظ باندې تر اوسه پورې داسې پرامیننت نوم په دې کې نه راغلی، ځکه د عوامو دا خدشه شته. زمونږ به دا خواسته مې او په خپله به م دغه چې دغه خلک ټارګټ شي، چې پته ولګي چې د خلکو یقین
د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو اوازې په سیمه کې داسې خورې شوي چې د پېښور کیسخوانۍ او صدر بازارونه د پاکستاني پولیسو لخوا پوښل شوي، او د ښار په نورو څنډو کې هم ځای ځای د پولیسو مامورین ولاړ لیدل کېږي چې د هر موټر دقیقه تلاشي او څارنه کوي. دې حالت د دې ښار اوسېدونکي ډېر اندېښمن کړي دي. د ښار یو اوسېدونکی وایي: پام دیال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس باراک حسین اوباما ځانګړی استازی ریچرډ هولبروک هم اسلام آباد ته رسیدلی. ویل کېږي چې هغه به د سوات او ملکنډ د بیزای شو سره هم ګوري.
وسم یو سیمه ایز موضوع ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د پنځشنبه پر ورځ اسلامي نړۍ ته خپل وینا واوروي. سپین مڼې دا د نړۍ مسلمانانو ته ډیره مهمه وینا بلل ده. اوباما د خپل وینا لپاره د عربو د لوی ښار او د اسلامي زده کړې او کلتوري مرکز قاهره په انتخابولو سره ډیر خلک حیران کړي دي. د ازادي راډیو خبریال حیدر مایر هم دا موضوع چې ولې اوباما د جمهور رئیس په توګه د خپل کار په لومړیو کې د خپل ایوي مهمې وینا لپاره قاهره انتخاب کړي، څېړلې چې مهمې برخې نوري اسنوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ د اوباما دا وینا له اسلامي نړۍ سره د اړیکو لپاره ډېره مهمه بللې ده. اوباما له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر دې وړاندې د جمهور رئیس په توګه خپل لومړنۍ مرکه له یو عربي تلویزیون سره کړې وه، او پر دې سربېره ایرانیانو ته د نوروز په مناسبت د مبارکۍ پیغام ورکړی وه، او د ترکیې پارلمان ته هم وینا کړې وه. اوباما چې هڅه کوي له اسلامي نړۍ سره د متحده ایالاتو کمزوري اړیکې بېرته پیاوړې کړي، له هر فرصت څخه یې ګټه پورته کړې او د روغې جوړې او درناوي پر اصل ټینګار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په حواله اوباما په قاهره کې په خپله وینا کې له اسلامي نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو او د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلې ژمنې په ډاګه کړې، او هم خپل نظریات چې په څه ډول کېدای شي متحده ایالات او اسلامي هیوادونه هغه اختلافات له منځه یوسي چې دواړه سره جلا کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې اوباما د دې وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړي؟ د سپینې ماڼۍ چارواکو تېرې اونۍ په یوې خبري کنفرانس کې هڅه وکړه چې دغه پوښتنه ځواب کړي، او ویل مصر د امریکا د متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې ستراتیژیکي متحد، د عربي او اسلامي نړۍ یو مهم هیواد، او په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو یو مهم لوبغاړی دی. له بل پلوه د مصر د نفوسو اکثریت ځوانان دي، او اوباما غواړي هغوی ته مستقیم خطاب وکړي. اوباما دا وینا د قاهرې د هغه پوهنتون په انګړ کې کوي چې د ډیموکراسۍ پلو محصلینو د مظاهرو صحنه وه، او د عربو یوه لیبراله تحصیلي مؤسسه بلل کېږي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی نجیب محفوظ هم له همدې پوهنتون څخه فارغ شوی دی. خو د خپل وینا لپاره په دې انتخاب سره اوباما له ځینو ستونزو سره هم مخامخ دی. دې ټکي ته په پام سره چې عرب د نړۍ د مسلمانانو په سلو کې یوازې څه کم 15 تشکیلوي، دا خطر موجود دی چې د هغه وینا ښایي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته خطاب مخاطب نه وي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې د عربو د سیاسي چارو او د امریکا د سیاستونو کارپوه میچل دین وایډ د هدف لپاره یو بشپړ یا مشخص ځای موجود انه خو دې په نظر قاهره یو منطقي انتخاب دی.
I think the Obama administration has been quite ambitious.
د اوباما اداره تر اوسه په منځني ختیځ کې خپل رول څخه ډېر راضي او هیله من ده، او قاهره هم یو ښه انتخاب دی. زه فکر کوم دا ښکاره ده او له هغه څخه هدف هم دا دی چې وښيي جمهور رئیس د منځني ختیځ له کوم سره علاقه لري او غواړي دلته وینا وکړي. په بل معنا هغه مستقیما تر ټولو مشکله مسله راخلي او نه غواړي دوی په اوبو لاهو کړي. زما په نظر که هغه د دې وینا لپاره عربي نړۍ بل له عربي نړۍ بهر بل ځای انتخاب کړی وای، نو هغه به داسې انګیرل شوی وای چې د دې وطن ساده لار انتخاب کړی ده. د مصر د سیاسي چارو کارپو امر حمزوی چې د قاهرې په پوهنتون کې د استاد په توګه دنده ترسره کړې او د عربي متبرو الحیات او المصري اليوم رسپانو لپاره لیکنه کوي، وایي اوباما قاهره د دې لپاره انتخاب کړي چې هغه ته دا فرصت ورکوي چې نه یوازې له مسلمانانو سره د امریکا د اړیکو په اړه وینا وکړي، بلکې په سیمه کې د ډیرو رژیمونو د سیاسي فشارونو او امنیتي مسایلو په اړه هم خپل نظریات څرګند کړي. حمزوی وایي قاهره ته د اوباما په استولو سره واشنگتن غواړي دا پیغام ورکړي چې هغه مسایلو لکه د اسرائیل او فلسطینیانو کړکې، د عراق راتلونکي، د ایران اټومي پروګرام او د تروریزم پراختیا ته لومړیتوب ورکوي. نوموړی د نورو پیغامونو یادونه هم کوي او وایي
It's a choice for moderation. Going to Egypt is
دا د اعتدال لپاره انتخاب دی. مصر ته په تک سره په حقیقت کې امریکا څرګند پیغام ورکوي چې سیمې ته لومړیتوب ورکوي. کله چې د عربو نقشې ته نظر اچوو، امریکا د معتدلو او غیر معتدلو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو له نقشو سره مخامخ ده، او دا واضح ده چې د قاهرې په انتخابولو سره امریکا اعتدال معتدلو رژیمونو ته ترجیح ورکوي. طبعاً دا واضح ده چې مصر د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو په برخو کې ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو په عمومي ډول دا یو معتدل هیواد دی چې رژیم یې په تدریجي ډول د اصلاحاتو د راوستو او سولې ژمنه کړې ده. د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو په برخه کې دغه نیمګړتیاو چې حمزوی ورته اشاره وکړه، داسې ګونګسې راپورته کړي چې آیا اوباما په دې حق له امریکا اندېښنې مصري مستبد مشر حسن مبارک ته څرګندې کړي کنه. مبارک چې تر اوسه پر مصر 28 کاله واکمنۍ چلولې، د لومړي ځل لپاره 4 کاله وړاندې مستقیمو انتخاباتو ته اجازه ورکړه. دغه نوي مقررات پر هغوی چې غواړي ځان د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړي ډېر محدودیتونه لګوي، او د مصر حکومت هم د اپوزیسیون په ځپلو کې اوږده سابقه لري. خو اوباما له دې وینا د مخه پرون له یو برتانوي شبکې سره د مرکې په ترڅ کې وویل زه هیله منم چې که وکولای شم له اسلامي نړۍ سره د یو ډیالوګ او د خبرو پړاو پرانیزم، دا ځکه چې زما په عقیده په اوس وخت کې د هغوی ترمنځ چې فکر کوي اسلام له عصري ژوند سره جوړ نه راځي، او هغوی چې په دې عقیده دي چې اسلام تل د پرمختګونو خوا تر خوا حرکت کړی، یوه حقیقي مبارزه روانه ده.
و موریدل چې اوباما سبا ته د مصر په مرکز قاهره کې وینا کوي. په دې راپور کې مو د پښتنې تازه واو اوري چې اوباما اسلامي نړۍ ته د خپل وینا لپاره ولې قاهره انتخاب کړي. هیله ده نوی چې د ښاغلي اوباما د وینا او د هغه د وینا په اړه د خلکو نظرونه او تبصرې سبا د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدای شي. همدارنګه د دې وینا بشپړ متن سبا د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خپرېږي. زمونږ پته ده www.azadiradio.org. سات د مازیګر 4 بجې او 23 دقیقې کېدونکې دي. له فراهی وڅخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو ټولنې د امنیتي ځواکونو لخوا په خوست کې د یو سیمه ییز خبریال نوراجان بهیر نیوانه غندلې ده. د امیر وختیا وزیر وایي د هوا د ککړتیا له امله یوازې په کابل کې هر کال څه باندې 3,500 کسان مړه کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی ریشارد هولبروک نن پاکستان ته ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځنی ختیځ ته د سفر په مقصد نن له واشنگتن وخوځید. د اوباما د سفر هدف له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو ښه کول بلل سوی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد نن ناوخته د ایران په دولتي تلویزیون کې د خپل لوی سیال میر حسین موسوی سره بحث کوي. د فرانسې ملکی هوایي چلن مقاماتو نن وویل د ایر فرانس جت مسافر وونکی الوتکه چې تیره اونۍ د اتلانتیک په سمندر کې ولویده شایي چې هیڅ وخت پیدا نشي. او د مولدووا حاکم کمونیست ګنن ونه کړای سوای د جمهوری ریاست لپاره د پارلمان یو شپته لازمی رایه وګټي. په دې ترتیب پارلماني انتخاباته ته لار پرانستل سو.
د ازادي رادیو د ډیرو قدرمنو دوستانو او سملوژمن سره سم لومړی آبادی او رغاونه او ورپسې د ورکو شو عزیزانو پروګرام وري.
آبادی او رغاونه
د ازادي رادیو خبرونه.
د افغانستان غرب زون کې د محبسو لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادقی ازادي رادیو ته ویل ټول ټول د 1200 زندانیان دلته شته چې لمنځه اتیاتنه هغه وایي میرمنې دي. دغه محبس زړه ودانۍ نه دي نوې کال وړاندې په 1200 هجري لمریز کال جوړ شوی و. ځکه نو د دومره زیاتو بندیانو گنجایش پکې ستونزمن و. هم دغه ټکی ته په توجه غربزون کې د محبس لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادقی ویل د زندانیانو د لاخه سہولت په غرض زهرات کې مشته ایتالیا ولایتي بیرغونی ټیم ته وړاندیز وکړ. د مجرم ماشومان لپاره د 200,000 یورو په لګښت ودانه جوړ کړه. د متادینو لپاره مناسب ځای زندان کې جوړ او د زندان د مسوبینو لپاره د کم نه کم 1,000,000 امریکایي ډالر په لګښت شل بابا کورونه په دورستیو کې جوړ او ګټه اخیستنې ته چمتو کړه. صادقی د خزینه او د زندان لپاره د وی ځانګړي ودانه یادونه هم وکړه چې تعمیر بشپړ او لنډ راتلونکي کې به هغه وایي ګټه اخیستنې ته پریښول شي.
تقریبا با وسایلی که در نظر گرفته شده 1,000,000 دلار مصرف شد. همراه پارکینگ و اینا تقریبا 4 جریب زمین میشه.
در طول وسایلو پا برابر اولو سره 1,000,000 امریکایی دلار در خزینه زندان پا ودانه ولایتی بیارغونه لگه قرائده. زیر بینه 4 جریب زمکه ده. پا دو پوره که در طول سوالتونو لکه حمام، پخلنزای در استوگنی او کتابتون خونه، دلاسی سنایو دیزدکر خوونی زای ورکتون، مسجد کلینیک او نور داسی اسانتیایو ورته پکشته چې تیر محل زندانیانو دلته نه لرلې. صادقی وویل نوې ودانۍ د زرتنه میرمنو د اوسېدو ځای لري. زړه ودانۍ ډېره تنګه تر اویا تنو ډېر زندانیانې په مشکل ساتلی شوی. خونې ډېرې زړې وي. تر 50 کلونو به د نوې ودانۍ په شتون سره زندانۍ میرمنې په هرات ولایت کې د ځای ستونزه ونه لري. دلته مامورین وایي زندان کې زور زیاتی چا سره نه کوي استوګنې خوښ په حقیقت کې د زندان فضا له یو ښوونځي سره پرتله کړه. د مامورینو د دغې ادا د ثبوت لپاره مې د 80 زندانی میرمنو له منځه د یوې میرمنې ورځنی حال وپوښته خوښه وه.
در داخل ما بسکشن بخش گلدوزی خیاطی قالین بافی سواد آموزی
زدی زندان مشر او مامورینو لسلوک نه راضیم. دینین زندان که مونگت دی خوون کار ورکتون او نور دیر سولتون برابر شویدی. دلتا کلینیک شده اونه که دو پلا داکتران راضی ترکتنی ورستا پا وریا دول در من رکوی. دغه میرمنی نمی و پختل او لسمشر نتسهیل لری وی ویل فقط ازادی. هرات کې د ولایتي شورا یو استازی چې نوم خپله ازادي راډیو ته وایي وویل ټول هغه امکانات چې د یو آزاد انسان لپاره اړین وي د زندانیانو وکې پرې ایښي دي.
ما نوم نیک محمد اسحاق د هرات په شورای ولایتي کې منتخب وکیل د هرات د خلکو. واقعا د محبس څخه یو مکتب جوړ کړی دی او موږ شورای ولایتي خو پرېږده چې د هرات ټوله وګړي پر دې باندې قناعت لري او دا یو واقعیت دی. تقریبا په هر برج کې او په 15 ورځو کې د بالخصوص د زنانه محبس څخه لیدنه کتنه لرو.
اسحاقزي وویل د ولایتي شورا په ګډون ګڼه بشري ټولنې د زندانیانو حال احوال هر کله څاري. هیڅ ډول شکایت دوی ته نه ده رسېدلی.
دا چې کومې مؤسسې ده د دوی دا د معتادینو بخش تمویلوي واقعیت د هغو څخه هم مننه کوو. زموږ یوازنی امید و دې ته دا دی چې هغه کوم معتادین چې مرکزي محبس ته راغلي چې هغه اتحاد د دوی د سره څخه ولویږي پس یو سم صحیح ځوانان زموږ و جامعې ته تقدیم چې خپله محبس ته ورشې نو ته به په دا ټوله 1,300 نفرو کې یو سړی هم بېکاره ونه وینې. که څوک د قرآن شوقي وي قرآن به وایي او که څوک د لیک لوست شوقي وي د لیک لوست لپاره هغه ته اسانتیا برابره شوې. که څوک د کسب څه شوقي وي چې هغه ته د قناعتۍ څخه نیولې د غالمبافۍ څخه نیولې د خیاطۍ څخه نیولې مختلف فنون چې دي چې کوم یو سړی آزاد په بازار کې کولی شي چې د هغه څخه استفاده وکړي نو زموږ په دې محبس کې موجود دي.
بېکوري نه یوازې هرات بلکې د ټول افغانستان په کچه د یو شمېر دولتي مامورینو ورځنۍ ستونزه ده. خو د هرات زندان منصوبینو ته د زندان مشر وایي ولایتي بیارغونې ټیم د 1,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت شل بابه کورونه په پاخه او اساسي ډول جوړ د قره کشۍ له مخې ورته وسپارل. هغه یو شمېر مامورین چې د خپل بخت له مخې د کورونو خاوندان شوي وي ویل یې د کماش کمښت له کبله یې کله هم داسې ګمان نه کوه چې په ژوند کې به د خپل کور خاوندان شي، ځکه یې نو اوس د خدای په شکر کولو سره خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې څرګند کړه.
غلام سخی د ریاست عمومي مابس ځونې غرب منصب ده. دا خو د خوشحالتۍ ځای دی. تقریبا 8 کاله کېږي چې موږ دې کور یو تیر جوړ کور دی. دار نگانه مجاز دی. تنخواه زموږ تاسو ته ټول ته مونږ د ټول وطندارانو ته معلومه شي ټول فامیلونه لا خل د وونه یا تر لاسه پورې یا شخوري
د دغه امر مخابري ما واسیمه پی آر پی دا کورونا چې جوړ کړی دي زموږ مشکلات تر یو حده رفع شوي. خوشحاله یو، ډېر خوشحاله یو.
مشکل خو مو مدت های مشکل داشتیم بخونه به بیرون
و امیدات پیتوزی شد مشکلات بیخونگی نجات میافیم از طرف از کرای خانم که هستم و مشکلات کرای خانم از سر ما رفع میشه میتونه که با فامیل خود رسیدی بیتر کرده باشم. بسیار زیاد خوشحاله
من کلونه ده کور نشتوالی ستونزه لرله اوست خدای فضل دی دا جنجال محل شو په خوا زموږ د معاش ډیره برخه د کورونو په کرایه تللی له ولایتي بیا رغونې مننه کوو چې کورونه یې راته جوړ اوس د معاش پیسې نورو اړینو لارو د ژوند کې خرڅوو. شرف الدین ستانکزی تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښنې خدای سپارم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ او جوړ اوسئ. دا د بیا هم د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې یو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي هڅه وکړئ چې خپل هغه تلیفوني پیغامونه کوم چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدئ د غږ په ښه کیفیت ثبت کړئ، ځکه چې ډېر کاله د تاسو دغه پیغامونه په ښه کیفیت ثبت شوي نه وي. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه هم فعاله شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې د موږ په انټرنیټي پاڼه کې واورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
که تاسو غواړئ چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ، کولای شئ چې په دغه آدرس یې واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام واورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 15. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې داسې پیغامونه هم لرو چې په وار وار مونږ د دوی پیغامونه تکرار خپاره کړی دي، خو د دوی ورکشوي عزیزان نه دي پیدا شوي. مونږ پوهیږو چې د تاسو لپاره ډیره سخته تمامیږي چې د تاسو عزیزان تر اوسه نه دي پیدا شوي. کله کله دغه اوریدونکي په مونږ باندې په غوسه کېږي هم او وایي چې ولې د دوی پیغامونه په تکرار سره نه خپرو. ګرانو دوستانو، د تاسو پیغامونه مونږ په وار وار خپاره کړی دي او دا چې تر اوسه پورې د تاسو عزیزان نه دی پیدا شوی، خیر مونږ به بیا هم څه وکړو چې تاسو دغه پیغامونه په نورو پروګرامونو کې هم خپاره کړو. راځي اوس هغه پیغامونه واورو کوم چې مونږ په وار وار د ازادي رادیو نه خپاره کړی دي او بیا هم دغه خپاره وې.
زه د حاجی سروت خان زوی ګلمار له پاکستان نه خبره کوم. زما یو ورور دا مخاد نومیږي، دا او اته کال کېږي چې ورک ده، نو په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي. 0301 55 93 509.
السلام علیکم، زه سمیله د علیپور کیم سرلسم نه خبرې کوم. ما ورور متیلا په ایران په شیراز ښار کې نادرکه شوی ده. د پلار نوم دی نورعالم، ولایت لغمان، رساله علی شنگ. یا کدما دا آواز په خپل او یا د نور یار دوستان آواز او په دې ټلیفون کې مونږ ته خبر را کې 0 3 2 5 2 3 1 0 5.
السلام علیکم، قدرت الله خان د پاکستان کوټي ایالت کچلاغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کښنه چې د سلاودین په نامه یادېږي، د نن څخه 3 میاشتې د خپل کور څخه ندرک شوی دی. که چیرې د سلاودین په باره کې څوک معلومات لري، نو موږ ته دې پر دغه شمېره ټلیفون راوکړي: 0092 3 0093 8 0 0 4 3.
زه ملک خلدین تاسو سره د پاکستان نه په تماس کې یم. کاتب خان چې د خلدین زوی دی، دا یو نیم دوه کاله برابر شو چې د خیبر ایجنسۍ باندې نه نظاره کړي. هر چاته چې د ده په حق له معلومات وي، نو موږ ته په دغه نمبر اطلاع راکړي: 0 0 3 0 1 8 8 2 4 9 3 2. دې د پلار نمبر دی او کور کې پلار ډېر سخت مریض دی، او چې هر چاته د مرګ د درد په حق له بند د جیل په حق له معلومات وي، نو موږ ته اطلاع راکړي، نو دا به هم ډېره مهرباني وي.
دا ول هغه پیغامونه کوم چې موږ د ازادۍ رادیو نه د ورکشو عزیزانو او دوستانو په پروګرام کې په وار وار خبره کړې دي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په اوتومات ماشين کې موږ ته هر هفته په سلهاو د ورکشو عزیزانو لپاره تلیفوني پیغامونه را رسیږي. نو له دې کابل موږ نه شو کولای چې تکراراً د تاسو دغه پیغامونه خبره کړو، خو بیا به هم موږ اڅه وکړو چې د تاسو دغه تکراری پیغامونه په نورو پروګرامونو کې هم خبره کړو.
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وګیاست. یو بل اوریدونکو لمغه څخه هیله کړې ده چې د ټلیفون شمیرې ورته وایو. اول به د پیغام وورو.
د ازادي رادیو ټول کارمندانو ته احترامات تقدیموم. غواړم چې دا خپل نمرات چې د ورکوښو عزیزانو یا د دسمبر پروګرام دا نو نمرات چې سړي دا ډېر یو وروغوندې فچته مونږ ته وې مله چې دا نمبر ځان سره یاداش کو. با احترام
ګران اورورا، اوس به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیرې وایم په کوم کې چې تاسو کولای شئ خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي، او یا هم هغه پیغامونه چې په کوم کې خپل ستونزې د ازادي رادیو سره مطرح کوي. د ټلیفون شمیره دا ده: 0042 02 2 1 1 2 4 1 1 5. د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم: 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ډیر کله په دې شمیره ځینی اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کوي او خپلو کورنیو ته سلامونه وایي. دغه دوستانو ته وایو چې لطفا مونږ ته ټلیفون مکوئ، مونږ داسې پروګرام نه لرو په کومو کې چې د تاسو دغه سلامونه د تاسو کورنیو ته ورسوو. دغه شمیره یوازې د هغه اوریدونکو لپاره ده چې خپل ستونزې له ازادي راډیو سره مطرح کوي، او یا هم دا چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. او هغه محترمو دوستانو ته چې له موږ څخه فرمایشي سندرې غواړي، کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون وکړي: 0 9 9 4 8 9 8 9 2. یو ور بیا هم د فرمایشي سندرو لپاره د ټلیفون شمیره ده: 0 9 9 4 8 9 8 9 2. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، مونږ ته ټلیفون کوي، خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. له تاسو څخه هیله کوو چې په خپل پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، بیا د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مه باسئ. لکه دغه ګران ورور چې خپل عزیز لټوي خو نه د خپل نوم اخیستی او نه د ټلیفون شمیره ویلې ده. راځئ چې دغه ګران ورور پیغام واورو.
زه
ما یو ورور رکته ورور زه د د خاک افغان د ولسوالۍ د تربلاغ اوسېدونکی یم. ما پیغام دې سب چې ما یو ورور رکته باید پیدا خدای پامه.
نو ګران وروره، ته لطفا بیا موږ ته تلیفون وکړه، خپل نوم واخله، د هغه چا نوم واخله چې لټیې، او په پای کې له ټولو څخه مهمه د تلیفون شمیره له یادمه باسه، که خدای وکړي چې د تا عزیز پیدا سي څو اوریدونکي وکړي سي درته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، تاسو آزادي رادیو او په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږیست. اوس وار ورسید هغه پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي.
زه عبدالرزاق د پاکستان کوهار نه خبرې کوم. زما یو زوی دی چې حیات الرحمن نومیږي، د اوو میاشتو راهیسې د کوره بې درکه شوی دی. که چاته د حیات الرحمن په هکله معلومات وي یا په خپله زما غږ اوري، نو مهرباني دې وکړي په لاندې نمبر دې ما ته زنګ ووهي: 00293 شپږ نوي 250 502. نمبر بیا درته وایم، خپله شمېره 00293 شپږ نوي 250 502. مهرباني وکړي. السلام علیکم.
زما نوم مرا خان دی او یو نجیب دی، یو یواز خان دی. د ایران بلوکو نه ورک شوي دي، دغسې قچاغبر نه پاتې شوي دي. شل زره ادرس یې موږ ته دی، په دې شماره موږ ته زنګ وکړي. شماره دا ده:
0995250501. تکرار شمارې: 0995250501. خدای پامان.
زما نوم باز محمد دی، له خانزوی بلوزوی سه د پشنه سه سرتۍ سره په تماس کې یم. لا نمیږي د عادل باقي زوی دی، د 8 کاله کېږي چې نادرکه دی. که هر چا ته معلومات یا د ژوند یا د مرګ، پر دغه تلیفون دې موږ سره تماس ټینګ کړي: 0301 8 10 4 10 202 0301 8 10 4 10 202.
زما یو ورور دی، کندارۍ نومیږي، د ګرمسیر د ولسوالۍ دی. دا 5 کاله کېږي چې ایران ته تللی دی، هېڅ پته یې موږ ته نشته. که چېرې دی دغه اواز خپله اوري، نو زموږ سره دې تماس ونیسي په دغه شماره: 0301 8 10 4 5 6 5 0 8.
السلام علیکم، زه عصمت الله د پاکستان له کوټې څخه خبره کوم. زموږ یو دوست په نامه د شاه خان اسماعیل اکا زوی دی، د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ایران ته تللی دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی په خپله دا پیغام اوري، نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0002 3 0 1 3 9 9 2 8 4 0.
زما نوم دی پیروز خان، زما د اکا زوی دی چې نوم یې شاه محمد ولدی ګل احمد. یو مې کلیوال دی چې نوم یې نور محمد ولدی جمعه ګل. 10 کاله کېږي د ایران د لوري دوبۍ ته تلو نادرکه شوي دي. که یې چاته پته وي، نو په دې شماره دې تماس ونیسي: 0901 9 1 1 1. او د افغانستان شمېره ده: 0 5 25 8 10.
الو، سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د خوږې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیلان چې د ایران له هوا ښار کې اوسېږم. زه په خپله عیسی خان یم، ما ډېر خوږ او ګران انډیوال ورته تېز نوم یې د شاه خان. موږ ته په دې شمارو زنګ وهئ: 0912 9 7 5 12. افغانستان کې په دې شمارو زنګ وهئ: 0 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
السلام علیکم، دا زادی مننه. زه جلال آجان د پاکستان د چمن څخه خبره کوم.
چې زما یو زوی دی عبدالجمیل نومېږې، د دوو میاشتو راسه نادانه دی، او د عمر چې دی 13 کاله عمر دی تقریبا، او دی د دوو میاشتو راسه نادانه دی، او که ده په اړه څوک معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره معلومات ونیسي. 0 3 0 5 5 3.
الو السلام علیکم، د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د شیراز کوڅېږم، زما یو انډیوال ده چې نوم یې هم د بادام په مانا د یو میاشتې نادرکه څه وایي ده په افغانستان کې د ولایت بلخ ولسوالۍ دولت آباد کیری اسلام آباد، او که څوک زما غږ اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 9 1 7 3 3 8 8 10 په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. وسلام.
زه میرحمد یم صمیم. زما یو دوست مولوی صاحب عبدالقیوم براهوي چې ډېره مودې وخت کېږي موږ سره اړیکې نشته، که چېرې په خپله دی زما د غږ اوري او یا د په حق به چاته معلومات وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیس. 0 9 1 9 5 5. تکراروم. 0 9 1 9 5 5. زما نمبر دوست سلام ډېر منم.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالودود د ترانانو د کمپس خبرې کوم. زما دا کازو دی په نامه د مدرسل نومې دي، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ده پاکله کار څوک در کول لري د ده بزنس سره د ټلیفون څوک دغه شماره خبرې کولی شي. که د ده پاکله هر څوک در کول لري بزنس سره د ټلیفون پر دغه شمارو باندې تماس نیولی شي. 0 3 0 2 2 1 4 3 9 5 8.
الو، السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو د اکاذی د نوبدله اخون په نامه که هر څوک دې درک ودی مرتدې په دې شمیره زنګ ووهي. زه په پیانم په ایران کې زندگی کوم. 0917 821 76 04. بیا تکرارون شماره 0917 821 76 04.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.
نو اکر نو راشم نمیږي چې دې ځکاله کې د کندهار د ولایت څخه ورکښوي. محمد نیم زوی دی. که څوک د تاسو معلومات لري پر دا نمبر دې ما سره تماس ونیسي. 0 3 0 2 3 2
0 9 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کرو ما سی پر وسه وش پر نیوی یو جه شو واجه سلام علیکم کنی خپل نشانی جرا وسیه بس مراغه ده ته وزو ده خیر سره سلام علیکم
ہلو السلام علیکم زدا زادے ریڈیو ٹول کارکون کو اوریدوں کو تو سلام منوائم زبد الخالق د گور محمد زوی د بدغست ولایت د گور ماشت ولسوالی د تیزناوی د کری وسیدوں کے زما دے وکاز زوی پنامہ د امردین د بیت اللہ کا فقیر زوی دے تے کور تخ د ایران په مقصد را وتل د بشپار و میشت کی معلومات انا سحر کم روز د دفاق له معلومات لري ما د په دغه ټلیفون شماره زنګوی 0937
4011 504 باندھی زنگ سپر ڈریس سوا پنجا دیا
زما ځان دغه تجیر رحمان خبرې کوم چې زموږ یو د اکال زوی په ایران د کندهار دی، اوس پروت په ایران کښې و، اوس دلې راغلی و پاسو، نو اوس یې زامن د کوچنیان یې هلته ناخبره ناست دي. زه وایم که دغه اعلان دوی اوري یا بل څوک معلومات ورکولی شي تر دوی یاجي دلې کندهار ته راشي، یا پر دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 اویا 6 8 5 5 5 بل نمبر 0 اویا 1 6 3 2
گران اوریدونکو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروگرام پورې زه تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونې لري.